السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. ولیها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د کوالی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ دوه نیز خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې لرو. خو اول خبرونه له بشیر ګواښنو.
لمړی د خبرونو سرټی کې سپریم کورټ آسیا بی بی د مذهب سپکاوی لتورونو پاکه ګرځولې او دغه د خوشی کولو حکم یې کړی دی. د ایران بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته ورغلی او د افغان هوایي ځواک یو هلیکاپټر غورځېدلی چې 15 کسان پکې وژل شوي. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې سپریم کورټ مقدساتو ته په سپکاوي تورنې عیسائی خزی آسیا بی بی د خوشی کولو حکم وروسته مذهبي ډلو نن مظاهرې پیل کړې دي. هغې ته د لاهور هایکورټ په 2014 کال کې د مرګ سزا وربولې وه. آسیا بی بی ایف پی خبري اژانس سره نن له زندانه په ټلیفوني خبرو کې په دې پریکړه ډیره خوشحالي ښودلې ده. پر آسیا بی بی په 2009 کال کې تور پورې شو چې اسلام د سپکاوی کړی چې د پاکستان په قوانینو کې سزا مرګ دی. خو د هغې وکیل سیف الملک ایف پی خبري اژانس ته نن وویل چې دوی د هغې د بیګناهی ثابتولو لپاره تر ګڼو اپیلونو وروسته اخره عدالت ثابته کړه چې پر هغې لګیدلي تورنه بې بنیاده دي. په همدې حال کې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې په داسې حال کې چې امنیتي تدابیر سخل شوي د دې پریکړې او عدلي پر ضد مظاهرې روانې دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی. تمه ده چې جواد ظریف به د پاکستان د چارواکو سره دغو 14 ایراني سرحدي سرتیرو په اړه خبرې کړې وي چې د اکتوبر په 14 د پاکستان د پولیس سره نږدې تښتول شوې دي. وسلوالې ډلې جیش العدل د دغه سرحدي عسکرو د تښتولو ذمواري منلې وه. تر دې مخکې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي امنیتي ځواکونه د دغه کسانو د موندلو لپاره د ایران سره همکاري کوي. په 13 اګست میاشت کې د تحریک انصاف د حکومت تر راتګ وروسته دا پاکستان ته د جواد ظریف دوهم سفر دی. پېښور هایکورټ د خیبر پښتونخوا سره شامل شو قبایلي سیمو څخه د عبوري قانون یا د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن اکټ د ختمولو حکم کړی دی. هایکورټ پرون صوبایي حکومت ته وویل چې په یوه میاشت کې دننه د قبایلي سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي. د دې قانون ختمولو لپاره درخواست یې وکیل علي عظیم افریدي جمع کړی و. نوموړي مشال ریډیو ته نن وویل اوس باید حکومت د هایکورټ پریکړه عملي کړي.
په دې هایکورټ کې ما دا قانون چیلنج کړو چې د فاټا انټرم ګورنس ریګولیشن 2018 قانوني حیثیت نشته. نو پېښور هایکورټ چې کوم چیف جسټس صاحب وو یو ورسره بل جج صاحب ناسته وه هغه هم زما د موقف سره اتفاق وکړو. دا مخکې چې کوم اختیارات چې کوم کمشنرانو سره هغه بوس عدالتي اهلکاران استعمالي عدالتي چې کوم د هایکورټ د سپرویژن لاندې به کار کوي. که حکومت غواړي د سبانم کېدی شي، که حکومت غواړي د لسو ورځو باد هم کېدی شي، کنی غواړي نو بیر کال باد هم نه کېږي او نه شل کاله باد.
د ایف سی آر پر ځای په دغه نوي عبوري قانون کې هم د فاټا ټول اختیارات د انتظامی افسرانو سره دي. بل خاطر ماښام د خیبر پښتونخوا وزیر الله دفتر په یو خبر کړي بیان کې ویلي قبایلو ته عدالتي نظام رسول او د صوبي نورو ضلعو غوندې سهولتونه ورکول ورته یو چیلنج دی، خو دوی په دې اړه کار کوي. د افغانستان په لویدیز ولایت هرات او فراه ترمنځ د افغان پوز یو هلیکاپټر غورځېدلی چې پکې ناس ټول 15 کسان وژل شوي دي. د فراه ولایت ویاند نصر مهری نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې هلیکاپټر نن سهار د خرابې هوا له وجې د هرات د شینډنډ ولسوالۍ او اناردرې ولسوالیو ترمنځ په غرونو کې غورځېدلی دی. د هغه په خبره په دې کې د افغانستان په غربي زون کې د افغان پوز د مرکز مرستیال بریج جنرال نعمت الله خلیل، د فراه ولایتي شورا مشر فرید بختور او د دغه شورا یو غړی جمیله امینی ترڅنګ د ټاکنو د کمیشن مشر هم په کې ناستو او وژل شوي دي. طالبانو ادعا کړې چې هلیکاپټر دوی ویشتلی دی، خو چارواکي دا خبره بې بنیاده بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په نننی ځانمرګي حمله کې شپږ کسان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د وزارت وایي نجیب دانش مشال ریډیو ته نن وویل پېښه نن سهار د پولي چرخي زندان دروازې مخې ته شوې ده. دانش زیاته کړه چې په جوړ شو کې درې پولیس او درې عام وګړي او په ټپیانو کې درې ماشومان شامل دي. د پېښې یو شمېر عیني شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي چې چاودنه ډېره زورور وه چې تر لرې ځایونو یې غږ اورېدل شوی. دوی دا هم ویلي د چاودنې له امله د خاوشوا یو شمېر کورونو شیشې ماتې شوې. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د دې برجې مورې نه ده منلې. خبرونه له مشال ریډیو وره د قرغیزستان چارواکو یو کس په شام کې له ترګرو سره د مالی مرستې په تور نیولې ده. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې نن ویل د آتش کلن کس چې نوم یې نه دی بډاګه شوی د اکتوبر په 14 نیول شوی و. چارواکو زیاته کړې دې کس د ترګرو لپاره $100,000 راټولول او په جعلي نوم یې فعالیت کاوه. ډنمارک په ایران تور لګولی چې په یو یورپي هیواد کې د یو ایرانی عرب مخالف مشر د وژلو پلان جوړ کړی و او په دې مسله به د تهران خلاف په ممکنه ګام اخیستو بحث کیږي. د ډنمارک د استخباراتو مشر فن اندرسن تېر ورځ میډیا ته وویل د ایران یو تن چې د ناروې پاسپورټ یې لرلو د اکتوبر په 1 په ګاونډي هیواد سویډن کې نیول شوی دی. دغه تن د حواس د ازادۍ لپاره د ډنمارک د عرب د هڅو د تحریک په یو مشر د حملې په منصوبه کې د مرستې کولو په شک کې نیول شوی. فن اندرسن وویل چې که ایران او یا کمبل هیواد د دوی په خاوره د چا د وژلو پلان جوړوي نو دا د دوی لپاره له سره د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د پلان لري چې په امریکا کې د یو اجرایي حکم یا اگزیکټیو آرډر په لاسلیک کولو سره د هغو خلکو ماشومانو ته امریکایي شهریت ورکول ختم کړي چې د امریکا شهریت نه لري او یا غیر قانوني کډوال دي. د امریکا د آئین د 14 ترمیم له مخې هغه ټول ماشومان چې په امریکا کې پیدا شي د دغه هیواد شهریت لري. اکتوبر په 1 د ایچ بی او ټلویزیون سره په یو مرکه کې ولسمشر ټرمپ ویل امریکا په نړۍ کې هغه یوازینی هیواد دی چېرته چې یو تن راشي او ماشوم وي نو د ټولو سهولتونو سره دغه ماشوم تر 15 کلونو پورې د امریکا شهري پاتې شي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس د موسم حال او پیسو بیل احمد الله خبرو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 اخیستل کیږي او 2.25 خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 1.25 او 1.25 اویا پیسې. یو ایرو 1.40 او 1.40. یو عرب اماراتو درهم 15.60 او 15.80. یو سعودي ریال 4.90 او 15.00. یو افغاني 1.10 او 1.20. او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی اخیستل کیږي او 320 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي 4 ساعتو کې د پېښور، بنو، جوب او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 15، په جوب کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 2 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګوختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان سپریم کورټ د مذهب پس پکاوی تورن آسیا بیبی د خوشی کولو امر کړی دی. پېښور های کورټ له قبایلی سیمو نه د حکومتدارۍ د عبوري قانون آی جی آر د ختمولو امر کړی. آیا په قبایلی علاقو کې عدالتي نظام په یو میاشت کې عملي کېدی شي؟
مالی عدالتی چې کوم د های کورټ د سپرویژن لاندې به کار کوي. که حکومت غواړي د سبانم کېدی شي، که حکومت غواړي د لسو ورځو باد هم کېدی شي، که نه غواړي نو باید کال باد هم نه کېږي او نه شل کاله باد.
د قبایلي ضلعو مشرانو د چین د دورې پر مهال غوښتنه کړې چې په اقتصادي راهداري کې هغو سیمو ته هم برخه ورکړل شي. په اونیسه خپرونه پرګنه کې به ایران او عراق ته د تلونکو زائرینو ستونزې واوري.
د اوبا مسائل دي، د ډوډۍ مسائل دي، د پریوتو مسائل دي، ډېر مسائل دي. دا ظاهرین دپاره ډوډۍ نشته یا اوبه نشته یا مثلا ډېر مسائل لري.
پروګرام د نړۍ رنگونه هم لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ نن د هغې عیسوي مېرمنې د خوشي کولو امر کړی چې 9 کاله وړاندې مذهب ته پس پکاوي تورنه شوې وه او په 2010 کال کې د مرګ سزا ورته اورول شوې وه. 28 کلنه آسیا بیبي د پنجاب صوبې د شیخوپورا ضلع استوګنه ده. هغې له لومړۍ ورځې پر ځان له لګېدلو تورونو انکار کوو. ټاکل شوې چې د امنیتي ستونزو له کبله به نوموړي تر خوشي کېدو وروسته بارني هیواد ته ولېږل شي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله اورو.
د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې 3 کسیزه بینچ د آسیا بیبي په کیس کې خپله فیصله په 8 اکتوبر محفوظه کړې وه، کومه چې نن د شروع په ورځ چیف جسټس واوروله او د لاهور های کورټ او ټرایل کورټ فیصله یې کلدم په ګرځولو سره وویل که نوموړی په بل کوم کیس کې مطلوبه نه وي نو په فوري توګه یې خوشي کړی. د ذکر دا چې په آسیا بیبي په 2009 کال کې په پټو کې کار کوونکو ځینې زنانو دا تور پورې کړی و چې نوموړی د اسلام پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړه، خو آسیا بیبي د اولې ورځې راهسې پر ځان لګېدلي تورونه ردول او وینای وا چې د زنانه سره د جنگ ورستو هغوی پرې دا تور پورې کړو. په 2010 کال کې آسیا بیبی ته د مذهب د سپکاوي په تور کې ټرایل کورټ د مرګ سزا واوروله، کوم چې نوموړی په 2014 کال کې په لاهور های کورټ کې چیلنج کړه. خو یاد عدالت د ټرایل کورټ فیصله پر ځای وساتله او د هغې وروستو آسیا بیبی په سپریم کورټ کې دغه فیصله چیلنج کړه او نن یاد عدالت د نوموړي د خوشي کولو حکم ورکړو. د سپریم کورټ فیصلې پر ضد د اسلام آباد، لاهور او کراچۍ په شمول د ملک په مختلفو برخو کې مذهبي ګوندونو خپل احتجاج شروع کړی او تحریک لبیک پاکستان د وړاندې څخه خپلو کارکنانو ته پیغام ورکړی و چې آسیا بیبی خوشي کړی شوه نو د احتجاج لپاره دې تیار اوسي. په 2011 کال کې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د آسیا بیبی سره په زندان کې ملاقات وروستو په یوې خبري غونډه کې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د بدلون غوښتنه وکړه او نوموړی هغه وخت په اسلام آباد کې خپل محافظ ممتاز قادری په ډزو ووژلو کله چې سلمان تاثیر په یو رستورانت کې د ډوډۍ خوړلو وروستو په خپل موټر کې کیناستو. د یادونې دا چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي جرم سزا مرګ ده، خو د انساني حقونو تنظیمونه وایي چې دا قانون اکثره خلک د ذاتي انتقام اخستو لپاره هم کاروي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ډان رسپانې په یو مقاله کې د آسیا بیبی کیس ته کتنه کړې ده. رسپانه لیکي آسیا بیبی یو مسیحي ښځه ده چې د مذهب د سپکاوي له تورونو سره مخامخ وه، خو د اکتوبر په 1 یعنی نن د پاکستان سپریم کورټ هغه په کیس کې بری کړه او له مذهبي سپکاوي له توره سپینه کړه. دا چې آسیا بیبی څوک ده او خلاف یې کیس څرنګه جوړ شو، تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. ډان رسپانه لیکي آسیا بیبی یو مسیحي ښځه ده او د 500 بچو مور ده. هغه د 2010 راهیسې د مرګ له سزا سره مخامخ وه. د پاکستان پینل کوډ د سیکشن 295 سی لاندې آسیا بیبی د مذهب پر سپکاوي تورنه وه. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي سزا د مرګ ده. د آسیا بیبی خلاف تورونه چې د 2009 کال د جون پر 14 د دریو مسلمانو ښځو سره په تلخ کلامي کې د اسلام د پیغمبر خلاف د سپکاوي درې جملې استعمال کړې وې. د پاکستان سپریم کورټ د 2015 کال په جولای کې د آسیا بیبی اپیل منصور کړو. د هغې خلاف مقدمه چلونکو اووه گواهان وړاندې کړل. پای کې دوه ښځې، مافیا بیبی او آسما بیبی، دعوه لرله چې آسیا بیبی د مذهب سپکاوی کړو او د هغوی په خبره وروسته یې په ولسي کچه د هغې اعتراف هم وکړ. په گواهانو کې یو ځایي ملا قاری محمد سلیم، شکایت درجونکي درې پولیس والا او یو ځایي تن محمد افضل شامل وو. د آسیا بیبی دریس و چې په 2009 کې یې له مافیا او آسمې سره هغه وخت ترخې خبرې وشوې کله چې آسیې ورته اوبه راوړي، خو هغوی یې په دې وجه د سکلو نه انکار وکړ چې هغه مسیحي ده. آسیا بیبی دعوه لرله چې مافیا آسما قاری محمد او د هغه مېرمنې د هغې خلاف ناسم تورونه ولګول او د مذهب د سپکاوي یوه دروغه کیسه یې جوړه کړه. آسیا بیبی دا هم وویل چې د اسلام پیغمبر او قرآن ته ډېر احترام لري. رسپانه لیکي سپریم کورټ په اکتوبر 2018 کال کې د هغې د اپیل اورېدنه وکړه، خو بیا یې دغه معامله وځنډوله. دوه کاله پس د اپیل اورېدنه د روان کال په اکتوبر کې وشوه او د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ یوې جرګه د اکتوبر پر 8 خپله فیصله محفوظ کړه. سپریم کورټ د اکتوبر په 1 آسیا بیبی خوشی کړه. ډان رسپانه لیکي د یو شمېر وجوهاتو په بنیاد په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون غندنه کیږي. تیر کال د هیواد سپریم کورټ ویلیو چې په پاکستان کې د مذهب پر سپکاوي تورن کسان ضروریږي چې د خوندیتوب لپاره ګامونه نشته او د دغو قوانینو ناسم استعمال کیږي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قوانینو په اړه د نړیوالې قضایي جرګه ICJ د 2015 کال څېړنه وایي چې په دغه هیواد کې تر 80% نه زیاتو کیسونو عدالتي کاروایی کې ورکړل شوې سزاګانې د اپیل پس په دې وجه ختم شي چې عدالتونه اکثره دې نتیجې ته رسیږي چې شواهد او شکایتونه زیاتره د شخصي دښمنو لپاره استعمالیږي. ICJ په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي کیسونو کې نیمګړتیاوې په ګوته کولو سره وایي چې په دغه هیواد کې د دغو کیسونو په لړ کې ججان او وکیلان ځورول او تنګول کیږي، د دفاع کوونکو خلاف د ججانو رویه متعصبه وي او د دفاع کوونکو د مؤثره قانوني مرستې د حق سرغړونه کیږي، ضمانت یې رد کیږي او په پلټنو کې له احتیاطه کار نه اخیستل کیږي. د دې ترڅنګ ذهني ناروغه کسان جیل کې ساتل کیږي او خلافی عدالتي کاروایی کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پېښور هایکورټ تیره ورځ له قبایلي سیمو نه د حکومتدارۍ د عبوري قانون یا انټرم ګورننس ریګولیشن اکټ د ختمولو امر وکړ او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته لارښوونه وکړه چې په یوه میاشت کې دننه دی د قبایلي سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي. نور حال د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را کوي.
په پخوانیو قبایلی سیمو کې د انزیمام رستو د اف سی آر پځې د ای جی آر په نوم یو قانون ناپیس کړی شوی و، خو په پیښور های کورټ کې د دغه نوی عبوري قانون په ضد غوښتنلیک د علي عظیم افریدی په نوم یو وکیل داخل کړی و. هغه د پیښور های کورټ د دې فیصلې په اړه مشال ریډیو ته وویل،
په دې های کورټ کې ما دا قانون چیلنج کړو چې د دې فاټا انټرم ګورنس ریګولیشن 2018 قانوني هیڅ حیثیت نشته. نو پیښور های کورټ چې کوم چیف جسټس صاحب وو، یو ورسره بل جج صاحب نه سوا، هغه هم زما د موقف سره اتفاق وکړو او هغه حکومت ته دا ډایرکشن ورکړل چې په 30 دن کې دننه دننه تاسو الټرنیټیو ارینجمنټس وکړي. دا مخکې چې کوم اختیارات چې کوم کمشنرانو سره هغه بوس عدالتي اهلکاران استعمالي عدالتي چې کوم د های کورټ د سپرویژن لاندې به کار کوي، که حکومت غواړي د سبانم کېدی شي، که حکومت غواړي د لسو ورځو باد هم کېدی شي، که نه غواړي نو بیا کال باد هم نه کېږي او نه شل کاله باد کېږي.
خو هم تیر ماښام د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې زمشوي نوي قبایلي ضلعو کې د نورو ضلعو په رنګ د دغه سیمو انتظام سنبالول د دوی لپاره یو چیلنج دی، خو قبایلي ضلع د نورو ضلعو سره برابرولو لپاره به موجوده صوبایي حکومت ټولې وسیلې په کار راولي. که څه هم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د زم کولو عمل یو چیلنج ګڼي، خو د قبایلي سیمو د وکیلانو د ټولنې پخوانی مشر اعجاز محمد وایي که حکومت د زړنه وغواړي نو قبایلي ضلعو کې د نورو ضلعو په رنګ عدالتي نظام قایمول څه دومره ګرانه خبره نه ده.
هر تحصیل کې بلډنګ شته، د دفتر چې کوم دی دا ټیک ټاک یو عدالت دی، ججان دلته شته دی، خو حکومت سټرکچر نه جوړیږي نه سټرکچر. لکه اوس مثال وزیر اعلی دی او سبا هغه اعلان کوي چې په مومند ایجنسی کې او په باجوړ ایجنسی کې په فرانکی ایجنسی کې څلور څلور تحصیلې دي او دلته صوبایي سیکریټ ایډمنسٹریشن پی این ڈی ډیپارټمنټ اسټیبلشمنټ ډیپارټمنټ ته لیټر ولیږي چې کوم موږ دا ججان مقرر کړ هلته مولې غلو تنخوا دا غزنه ورکوي. ټیک ټاک عدالت چې کار روان کوي خو دوی کول نه غواړي.
یاد دې وي چې د قبایلي اصلاحاتو د عملي کولو لپاره یوه کاري ډله یا ټاسک فورس په مرکز کې او بله کاري ډله په صوبه کې جوړ کړی شوی ده، او وفاقي او مرکزی دواړه حکومتونو ویلي وو چې د اصلاحاتو عمل به په دمه دمه ترسره کیږي. خو پیښور های کورټ د عدالتي اصلاحاتو په اړه تیر ورځ امر ورکړی دی چې په یوه میاشت کې دننه دي په قبایلي ضلعو کې عدلیه او انتظامیه بیله کړی شي او هغلته کې دي د نورو سیمو په رنګ عدالتي نظام قایم کړی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پیښور پریس کلب کې پرون د قبایلي سیمو د کار او مواصلاتو په ګډون د ځینو نورو محکمو ملازمینو غوښتنه کړې چې په خیبر پښتونخوا کې د فاټا تر انزمام وروسته د سرکاري ملازمینو د کوټې او نکات نظام بحال وساتل شي، او که دغه نظام ختم کړل شو نو هغوی به په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړي. له پیښوره غلام غوث اورو.
د پخوانیو قبایلي سیمو د سی این ډبلیو او ځینې نورو محکمو ملازمینو تیره ورځ په پیښور پریس کلب کې غوښتنه کړې ده چې د زم کولو وروسته دي د سرکاري نوکرو د نکات نظام او د قبایلي سیمو د ملازمینو زاړه مراعات نه ختموي. د ملازمینو د اتحادیې مشر عبید الله نیازی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
یعنی تقریبا 6000 کسان د پی ڈبلیو ڈی وال د دې نه متاثر کېږي. 1996 نه تر 1905 اپریل 1902 پورې په شپږ کالو چې یوه پالیسی وضع کړې وه چې دا د دوی ته کوم مراعات ورکوي، هغه بدایي چې د دوی کومې نوکری ګانې، هغه نوکری به نکتې دو جایداد غوندې به وي، پراپرټی غوندې به وي، هغه بیا به پلاری به بیا زوی به بیا لمسی بیا به داس نسل در نسل به چلی شي. که دا لیټرې واپس نه واخیست نو موږ به سړکو تر وځو، احتجاج به کوو، اچھا چور طریقے باندھے بھرپور طریقے باندھے دے دے مزاحمت کے جمع ویوہار صورت مزاحمت کو.
د دوی د غوښتنو په لړ کې په مرکز کې د حکمران ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د زم کولو په عمل کې د اف سی آر په رنګ ځینې زاړه قوانین او رواجونه به ختمیږي، خو حکومت به هڅه کوي چې د قبایلي سیمو ولس ته نور روزګارونه او اسانۍ ولټوي.
موږ په علاقه کې د اینو د قانون حکمرانی جوړو، موږ ان شاء الله دوی له روزګار ورکو، دوی له موږ هر یو شی به ورکو، دوی له به نور د روزګار موقع ورکو، نو کرے به ورکو، یو سړی به ان شاء الله ولزیز به سہولت نه پریږو. لہذا دا زور سسٹم پخوانے خبر پرسو دا روایات دا ټول چې کوم دے زمون پترکی کی رکاوٹ تھی.
خدا قبائلی سیمو ملازمین وائی کدا نومبر تر دیرشم نیٹے پوری دویلا د قبائلی سیمونه د نکات د نظام د نه ختمولو او د دوی د نورو مراعاتو د نه ختمولو یقین دهانی ور نکړې شو نو دوی به احتجاجونه تر سره کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
دا پاکستان د قبایلی ضلع مشران وای چین ته د دورې پر مهال غوښتنه کړې چې پاچین پاکستان اقتصادي راهداري کې د فاټا ته بشپړه برخه ورکړل شي، ځکه دا سیمه تر هغه ډېره زیاته ځپلې ده. دغو مشرانو دا خبرې پرون له مشال ریډیو سره د چین تر دورې وروسته وکړې او زیاته کړه چې چین پاکستان اقتصادي راهداري کې که قبایلی سیمو ته برخه ورکړل شي نو دا وروسته پاتې سیمې به زیات پرمختګ وکړي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیراج زهیر تفصیل لري.
د متحده قبیلی پارټی د مشر حبیب ملک په مشرۍ د قبیلی مشرانو شلتنجه ډله د چین له یوې اونۍ دورې وروسته هیواد ته بیرته ستنه شوې او وایي د چین سره د یو شمېر مسلو ترڅنګ په چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک کې د قبیلی ضلعو د برخې په اړه هم خبرې وکړې. د نهې په ماسخوتن ناوخته له مشال ریډیو سره خبرو کې د یاد ډلې مشر حبیب ملک وویل دوی په پاکستان کې د چین د سفیر سره هم په سی پیک منصوبه باندې خبرې کړې او هغوی ته باور ورکړی چې د قبایلو د پرمختګ لپاره به اقدامات کوي.
حکومت سکولونه هم روان کړي دي او د حکومت مرسته جوړو لکه د پاکستان حکومت جوړوي.
مشال ریډیو چې په دې ډله کې تلونکي د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د باجوړ نه د قومي اسمبلی غړي ګلداد نه په دې اړه د حکومتي اقداماتو په هکله وپوښتل نو هغه وویل
هم د خپل حکومت سره خبره اتره کړې ده چې پاتا پسیپې کې واچول شي او د دې یو مهم خبره دا شي چې د باجوړ نه واخله د جنوبي وزیرستان پورې دا یو مهم شهر جوړ شي دا د سیپې کې روډ شامل شي. دا یو ځای روډ نه دی سره پورا هر سسٹم دے رہا رو سارا سمر چلے دے مراد دی جاگے آگا پا مکمل دیا ملاوی کی دیتا دا مطلب یہ لنک خوشی
کسا هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري لړکی د ملت پال غوندونو اندېښنې وی او ویل چې په دې منصوبه کې له پښتون میشته سیمو تیریدونکو لارې نه دي شاملې او دوی ته دا منصوبه نه ده منظوره. خو بل پلو د روان کال د فروری په میاشت کې د پاکستان مسلم لیگ نن حکومت ویلی وو چې د دې منصوبې په ډېر اسمل خان تیریدونکو مغربي لار به سره د یو لس لویو پروژو د روان کال په اخر کې سرته ورسي او دا جن به پښتون میشته سیمې هم په دې کې شاملې کړي. سراج زهیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو د جمهوری ارزښتونو پالون کی.
د خیبر پختونخوا د پولیسو یو لوړپوړی افسر طاهر داوړ چې د روانې میاشتې په 28مه د پاکستان په سرحد اسلام آباد کې لادرکه شو تر اوسه یې درک نه دی لګېدلې. داغه د کورنۍ غړو مشال ریډیو ته ویلي چې له زیاتې پریشانۍ سره مخامخ دي. طاهر داوړ د شمالي وزیرستان د میرعلي اوسیدونکو په پیښور کې د پولیسو ایس پی په توګه کار کوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د ایس پی طاهر داوړ ورور احمد الدین مشال ته وویل چې خیبر پختونخوا پولیسو د نوموړي د خلاصولو لپاره هڅې توندې کړې خو لا یې هم څه درک معلوم شوی نه دی او کورنۍ یې له پریشانۍ سره مخ ده.
کی پولیس ډیر مشکور یای لکه چې ډیر ژوت منډه تړې نشره ولې اسلام آباد ته آفیس درول کیمه فوټیج وغیرہ و خو خپل خو فل حل نیوز داسې رزلټ نه را سولي مطلب چې نیوز داسې چې تکلو می لاوږي چې را دای په دې طرف باندې نور را کنه خامخا لکه فیملی ته خو تکلیف تا ډیر ژوت تکلیف نه کړي ټول بچی دي خامخا ګډې مېرمې مطلب کنه چې نه پورې تکلا دای 7:50 باندې تقریبا د نمبر آف سبو په 7:15 باندې د نمبر بیا ام شو په دې ډول راځي میسج شو دا د موبایل لا کنه چې زه سره لنګیر سره جهلم زه ٹھیک یم دا میسج ته کینو میز دا څه دا کو چې یاره د میسج نه دا کنه هغه نه باندې اس کې سم غمیر سم نه ملافي
دا میر علی حدیث می اوسیدون کې طاهر داوړ په پیښور کې د پولیسو ایس پی په توګه کار کولو او په 28 اکتوبر ماشام لا اسلام آباد اورک شوه تر دې دمه د خیبر پختونخوا حکومت یا پولیسو لاړه خاصه رسمي بیان مخې ته نه دی راغلی او پر دې موضوع خاموشه پاتې شوي. خو د ایس پی طاهر دا وړ کورنۍ وایي پولیس ورسره کومک کړي او د بازیابۍ لپاره یې هڅې کړي. د نوموړي کورنۍ وایي دا ورته معلومه نه ده چې چا اغوا کړې او چرته دی. خو د اسلام آباد پولیسو پتانه کې ریپورټ جمع کړی. ځایي خلک وایي ایس پی طاهر دا وړ یو تکړه افسر وو او ورباندې څو ځله د نامعلومه وسلوالو لخوا وسلوال او ځانمرګي بریدونه هم شوي. د ایس پی طاهر دا وړ لا درکه کېدو باندې په ټولنیزو رسنیو هم تود بحث روان شوی او ډیری خلک نوموړی د امن هیرو په نوم یادوي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي او د نوموړي کورنۍ د ده درک معلومولو او بازیابۍ د دولت نه غوښتنې کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان مسلم لیگ نون اعلان کړی دی چې قائد نواز شریف به پر راتلونکي ټولګوندی غونډه کې ګډون نه کړي. یاد ګوند دا اعلان پروند د پارلماني غړو تر غونډې وروسته کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اپوزیشن ګوندونه وایي د حکومت پر ضد د یوې تګلارې غوره کولو لپاره به په دې ټولګوندی غونډه کې بحث کوي. اوس پوښتنه دا ده چې نور ګوندونه د نواز شریف ګډون نه کولو ته څنګه ګوري. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د اپوزیشن تر ټولو لوی ګوند مسلم لیگ نون د سې شنبې په ورځ په ډاګه کړه چې قائد نواز شریف به د اپوزیشن په ټولګوندیزه غونډه کې ګډون نه کوي. مسلم لیگ نون دا اعلان په اسلام آباد کې د پارلماني غړو تر هغه غونډه وروسته وکړ په کوم کې چې د ګوند مشر شهباز شریف هم ګډون کړی و. د احتساب ادارې له بنده د پارلمان اجلاس ته ورول شوی شهباز شریف خبریالانو ته د دې پخلی وکړ چې نواز شریف به په دې ټولګوندیزه غونډه کې نه وي، خو د ده په وینا د ګوند پلاوی به یې پکې شریک وي. اوس پوښتنه دا ده چې د اپوزیشن با اثره سیاسي مشر ګڼل کېدونکي نواز شریف ولې په دې ټولګوندیزه غونډه کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې ده. د مسلم لیگ نون مخکښ سینیټر سردار یعقوب ناصر په دې اړه مشال راډیو ته وویل
یو خدا دی چې دی فلحال دغه پریشانی کې د کور والا یو پات سول هم تقریبا اوس سنوستي پرکی او بل زمان دا کیسز هم دی د نایلی والا معاملہ هم ده. نو هر کدی له ځان سایت ته کوي دغه یې شهباز شریف خلاص شي نو بیا هغه به دا کاروایی پد کوي.
سردار یعقوب ناصر زیاته کړه چې که د اپوزیشن ګوندونو دا هلې ځلې جاری پاتې سوي نو شایي په نورو غونډو کې نواز شریف هم ګډون وکړي.
نو یو میٹنگ دو میٹنگ سے آگے کی آخر دا ټول بیا د ته وویایي چې ته راځه شرکت شروع کړه زموږ په پیسې کې. نو ضروري نه ده چې خامخا په اول میٹنگ کې دې شامل شي.
د پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان وایي دا ټول ګوندیزه غونډه پر یو شمیر مهمو ملکی مسلو باس کوي. نو د په وینا په کار و چې نواز شریف پکې له ګډون انکار مو وای کړی.
زما په خیال کې وای خو ډېره زیاته خبره وه هغه ته حیات صدر دی مسلم لیگ که خپله باندې وی قائد دی که هغه وی نو ډېره به ښه وه.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د دوشنبې په ورځ په لاهور کې له نواز شریف سره لیده کاته وکړل او هغه ته یې په یادغونډه کې د ګډون بلنه ورکړه. خو نواز شریف ورته وویل چې لومړی به له شهباز شریف سره سلا مشوره کوي او بیا به د ګډون او یا نه ګډون پریکړه کوي. د جمعیت علما اسلام مخکښ سینیټر حافظ عبدالله مشال رډي ته وویل د نواز شریف ګډون او یا نه ګډون ځانګړی اثر لري.
د پاکستان په سیاست کې نواز شریف جو اهم حیثیت لري. خبره او بیانیه وضعیت دنیا او د ملک میډیا او د ملک ادارې چې په درنه سترګه ګوري هغه د نواز شریف و خبرو ته ګوري. لهذا ګډون د ده اهم دی به نسبت د نورو.
د اپوزیشن ګوندونه تور پوری کوي چې د تحریک انصاف حکومت وار لمخه د ملکی چارو پر مخ وړلو کې ناکامه شوی دی. نو ځکه دوی د حالاتو د جاج اخیستو لپاره ټول ګوندیزه غونډه کوي د کوم لپاره چې نیټه لا نه دی اعلان شوی. خو د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري د سې شنبې په ورځ د یادې غونډې په اړه رسنیو ته وویل د اپوزیشن مشران د دې لپاره غونډه کوي چې پر هغوی په درج شویو مقدمو کې ورسره جوړجاړی وسي کوم چې د ده په وینا ممکن نه دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ماسپخین درې نیمې بجې کېدونکو دی لنډ خبرونه به له بشیر ګواښنه واورو.
په پاکستان کې سپریم کورټ د مقدساتو په سپکاوي تورنه عیسائی ښځه آسیا بیبي له دغه تورنو پاکه ګرځولې ده او د هغې د خوشې کولو حکم یې کړی دی. له دې وروسته په ټول پاکستان کې مذهبي ډلو مظاهرې پیل کړې دي. آسیا بیبي په 2014 کال کې د دغه تورنو له وجې د مرګ سزا سره مخ شوې وه، خو د هغې وکیلانو ویل چې دغه الزامونه بې بنیاده دي. د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقات کړی دی. تمه ده چې جواد ظریف به د پاکستاني چارواکو سره دغه څوارلسو ایراني سرحدي سرتیرو په اړه خبرې کړې وي چې د اکتوبر په 14 د پاکستان د پولیسو سره نږدې تښتول شوی وو. وسلوالې ډلې جیش الله دل دغه سرحدي ساتونکو د تښتولو ذمواري منلې وه او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي وو امنیتي ځواکونه یې د دغه کسانو د موندلو لپاره د ایران سره همکاري کوي. پیښور هایکورت د خبر پختونخوا سره شامل شو. قبلي سیمو څخه د عبوري قانون یا د فاټا انټرم ګورننس ریګولیشن اکټ د ختمولو حکم کړی دی. هایکورت پرون صبح حکومت ته وویل چې په یوه میاشت کې د ننه د قبلي سیمو لپاره د عدالتي نظام بندوبست وکړي. د افغانستان په لویدیځ ولایتونو فراه او هرات په منځ کې د افغان پوځ یو هلیکاپټر غورځېدلی چې پکې ناس ټول 25 کسان وژل شوي دي. د فراه والي وین ناصر مهری نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دغه هلیکاپټر د هوا د خرابوالي له وجې غورځېدل دی او د افغان پوز چې په غربي زون کې د مرکز مشر مرسیال مشر اندراز د فراه ولایتي شورا مشر او د دې ولایت د ټاکنو کمیشن مشر هم په دې پیښه کې وژل شوی دي. طالبانو ادعا کړې چې هلیکاپټر دوی وشتل خو چارواکي دا نه مني. د قرغزستان چارواکو یو کس په شام کې له ترګرو سره د مالي مرستې په تور نیولی دی. د قرغزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې دا 30 کلن کس دی چې د ترګرو لپاره 1000 ډالر راټول کړي وو او په جالي نومې فعالیت کاوه.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات واورئ. دا پروګرام تاسو لپاره ګل ایاز جوړوي. د دې نه پس 19 پروګرام پر غنې هم لرو. را سره اوسئ.
دا مشال اړډي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروگرامونو په شان په نننې خبرونه کې مودرته د نړۍ لره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې چین د نړۍ تر ټولو اوږد پل له مکمل دوه وروسته د اکتوبر په 23مه پرانسته دي. دا پل چې د چین په جنوب ختیځ کې په سمندرګي جوړ دي، هانګ کانګ او مکاو له ژوهای سره نښلوي. د دې پل په جوړولو 9 کاله پورې وخت لګیدلی دی. په دې پل تګ راتګ هم شروع شوی دی. د دې پل دا پل چې 55 کیلومیټر اوږدوالی لري د جوړولو چارې په 2009 کال کې پیل شوې وې. دا پل تر انګلش چینل چې د برتانیا او فرانسې ترمنځ د سمندر لاندې جوړ شوی دی او د برتانی ډوور او د فرانسې له کال سره نښلوي 14 میله اوږد دی. چینایي چارواکي وایي چې د نړۍ تر ټولو اوږد پل جوړولو باندې 40 ارب ډالر لګښت راغلی او په خوا په پام کې وایي چې دا پل به په 2014 کال کې پرانستل شي. د دې پل د جوړولو په ترڅ کې لږ تر لږه 43 کارګر هم مړه شوي دي. دا پل د زلزلې او طوفان په وړاندې مقاومت هم لري ځکه چې په دې پل باندې نږدې 400,000 ټنه فولاد هم کارول شوی دي. دا پل 10 کیلومیټره پر اوبو د پاسه جوړ دی خو 2 کیلومیټره یې د فرانسې او برتانیې ترمنځ د برټش چینل په شان تر اوبو لاندې جوړ شوی دی. دا پل د هانګ کانګ د خلکو 4 ساعته سفر نیم ساعت را لنډوي. پر دې پل تلو لپاره خلکو لوا پکار وي چې مخکې نه اجازه واخلي او له موټرو څخه یو ټاکل شوی اندازې پیسې هم اخیستل کیږي. د سمندري چارو لرغون پوهانو یو بیړۍ موندلې چې تر اوسه پورې په موندل شو روغو بیړو کې د نړۍ تر ټولو پخوانی بیړۍ ګڼل کیږي. د ټایم مجلې د راپور لمخې دا بیړۍ چې د یونان سمندر غاړو ته نږدې د سمندر د اوبو له سطحې 2 کیلومتره لاندې موندل شوې 47 کاله پخوانی ده. دوی وایي چې د سمندر په تل کې 2 کیلومتره لاندې د اکسیجن نشتوالي سبب شوې چې بیړۍ په 1400 کلونو کې رسته یا خرابه شوې نه ده. ساینس پوهانو د موندل شوې بیړۍ په سیمه کې چې پخوا پکې تیل موندل شوی و 3 کاله کار وکړ. دوی وایي چې د نورو بیړو شاوخوا 80 ټوټې یې هم موندلې دي چې د هغو په منځ کې د 18مې پېړۍ د روم یوه تجارتي بیړۍ هم شامله ده. د ټکنالوژي او برقي موټرو مشهور کمپنی ټسلا د امریکا په لاس انجلس کې د ټرافیک جام مسله حل راوستې ده. د سپیس ایکس او د ټسلا مشر ایلن مسک ټوټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په لاس انجلس ښار کې به د ټرافیک د مسله حل لپاره د سورنګ جوړولو کار ډیر زر مکمل شي. د دې مقصد لپاره بورینګ کمپنی په سورنګ کار هم شروع کړی دی او لومړی سورنګ پرانسته به هم ډیر زر وشي. دا سورنګ 2 میله اوږد دی او په دې کې به ګاډي په یو ګنټه کې 1.55 میله سفر کولو صلاحیت لري. ایلن مسک وایي چې دا سورنګ به د دسمبر په 10مه ټرافیک لپاره پرانستل شي. د دې ترڅنګ خلکو لپاره په دې سورنګ کې تیرېدو مفت سہولت هم ورکول کیږي. دا سورنګ د مسک له کوره تر دفتره پورې دی. دا خټولو ته سرګند ده چې د کتاب لوست ډېری ګټې لري، خو په یو تازه سیړنه کې ښکاره شوی چې د مطالعې عادت د انسان عمر زیاتوي. د امریکا د یل پوهنتون څېړونکو تر 200 کلونو پورې پر دې موضوع سیړنه کړې. په سیړنه کې سرګند شوی چې مطالعه د انسان استړیا او تشویشونه کموي او په نتیجه کې د انسان عمر اوږدوي. په دې سیړنه کې معلومه شوی چې د کتابونو لوستل اندېښنې په سلو کې 80% هم کمول شي. پر دې سربېره د کتاب لوستلو عادت د انسان اعصابو ته آرام او ځانګړی سکون هم ورکوي. دا سیړنه پایلې ښایي چې مطالعه د انسان د زړه، فالج او د وینې د رګونو یا شریانونو د بیلابیلو ناروغیو په مخنیوي کې هم مهم رول لوبوي. د دې څېړنې پر اساس مطالعه د انسان په ذهن کې د تفکر وړتیا هم زیاتوي. د یل پوهنتون څېړونکو وایي کوم کسان چې د ورځې نیمه ګنټه او یا په اونۍ کې 1.6 ګنټې مطالعه کوي، د نورو خلکو په پرتله په هغوی کې تر مودې مخکې مړینې په 30% کمې وي. تر دې پخوا په ګڼو څېړنو کې ثابته شوې چې مطالعه د الزمیر یا د هیرې د ناروغۍ تر ټولو ښه دوا هم ده. په امریکا کې یو شپکلن ماشوم راین د یوټیوب د لارې هر کال 1 ارب او 46 کروڑ روپۍ ګټي. د انډیپندنت ورځپاڼې کې خپور شوي راپور کې د فوربیز مجلې په حواله راغلي چې راین خپل کورنۍ سره په ګډه راین ټوایز د ریویو نومي یوټیوب چینل جوړ کړی و او تر ټولو زیاتې پیسې ګټونکو په فهرست کې شامل شوي دي. تیر کال د ساینس او ټیکنالوژي مجلې ورجر په یوټیوب د راین چینل جاج اخیستی دی او ویلي دي چې له 2015 کال راهیسې هر ورځ راین یوه ویډیو خپروي. د مجلې په خبره راین په څلور کلنۍ کې په کلونو تبصری شروع کړې وي. د راین یوټیوب چینل سبسکرایبرز شمیره 1 کروڑ نه زیاته ده. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم هالووین په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. فلم په ټوله نړۍ کې د 110 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم اسٹار از بورن په دویم نمبر دی چې د 210 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم وینم دی چې د 470 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم بدای هو په لومړي نمبر دی چې د 80 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم نمسته انگلینڈ دی چې د 8 کروڑ روپو کاروبار کړی دی او په دریم نمبر فلم ہیلیکاپٹر دے چھ 5 کروڑ روپو کاروبار کڑی دے. د هالی وډ سینما مشهور والت ډیزنی کمپنی نوی فلم الادین لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په یو رومانوي او خیالور سفر را سرخی. ډیزنی کمپنی په 1992 کال کې الادین انیمیټډ فلم جوړ کړی وو. الادین په عربي نړۍ کې یو مشهور قصه ده. په نوی فلم کې مینا مسعود مرکزی کردار کړی دی. د دې ترڅنګ د هالی وډ سینما مشهور اداکار ویل سمیت، نومی سکاټ، مروان کیزاری او نور کار کړی دی. فلم الادین به د راتلونکي 2019 کال د مئی په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. هالی وډ سینما مشهور اداکار کریسټین بیل نوی فلم وایس لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ دی. په فلم کې د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر ډیک چینی ژوند او کار ښودل شوی دی. ډیک چینی د امریکا په تاریخ کې د ګردو زورور مرستیال ولسمشر ګڼل کیږي. فلم وایس به د دسمبر په 25مه نمایشه لپاره وړاندې کیږي.
I want you to be my VP. I want you. You're my vice.
Well, George, I'm the CEO of a large company. And I have been Secretary of Defense. And I have been White House Chief of Staff. The Vice Presidency is a mostly symbolic job. Uh-huh. However, if we came to a different understanding, I can handle the more mundane jobs, overseeing bureaucracy, military, energy, and foreign policy.
Yeah, right. I like that.
د هندی او تامل سینما مشهور اداکارانو رجنیکانت او اکشے کمار نوی فلم 2.0 لومړی ټریلر خپور شوی دی. د هند رسنیو راپورونو تر مخه دا به د هندی سینما تر ټولو زیات ګران فلم وي. په دې فلم کې سی جی آی ټیکنالوژي کارول شوی چې د هالیوډ سینما د سپر هیروز یا ساينس فکشن فلمونو لپاره کاروي. په فلم کې رجنیکانت ډبل رول یعنی دوه کردارونه دي. په فلم کې رجنی هیرو او اکشے کمار د ویلن کردار کړی دی. د دې سیریز لومړی فلم روبوټ په 2010 کال کې وړاندې شوی و. فلم 2.0 به د نومبر په 9 نمایښت لپاره
پاگل ہوئی بھیڑ کنفیوژن میں ہے پولیس
This is beyond science. اس کے لیے ہمیں کوئی سپر پاور چاہیے
تو کیا کریں
چٹھی دا روبوٹ to get you let you wreck yourself be coming now 10,000 fighters by my side I'm about to shoot them down goddamn I know man
د هندي سینما مشهور اداکار سیف علی خان نوی فلم بازار لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سیف علی خان کاروباري کس وی او د پیسو او قدرت ترلاسه کولو لپاره غیر قانوني کارونه هم کوي. په دې فلم کې د هند سٹاک په مارکیټ کې درغلي هم ښودل شوی دی.
زندگی ایک میراتھن ہے کوئی 100 میٹر سپرنٹ نہیں
ورلڈ بیسٹ میراتھن رنر کا نام بتا اور 100 میٹر چیمپئن
یوسین بولٹ
کریکٹ میراتھن میں دوڑنے والوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا دیپو
میں ہوں رضوان احمد الہ آباد یونیورسٹی کا لانڈا شکن کوٹھاری کے ساتھ کام کرنا بڑا آدمی بننا میرا سپنا ہے
اس کمرے میں یہ کافی بیچ کے دکھا
بیچتی سر خود کو
کرو ہاتھوں کو اوپر
اب میرا خدا
ہار اور جیت میں ایک ہی فرق ہوتا ہے بھوک
مجھے صرف پروفٹ میں انٹرسٹ ہے
نوٹ کا مالک بننے کے لیے اسے کمانا پڑتا ہے ایسا اس کا جو دھندا جانتا ہوں اور میں ہوں دھندو نو گندو چھوکرو من بچن نانی کہی تھی مچامی دکڑم یاد رہے میری دو ہی رول ہیں رول نمبر ون میرا پیسہ کبھی کھونا نہیں اور رول نمبر ٹو رول نمبر ون کبھی بھولنا نہیں تو ایموشن پر چلتا ہے میں میتھس پر مزہ اسے
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې په لوی الله مسپارم.
اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام پرګنه. په پرګنه کې به له پاکستان نه ایران او عراق ته د تلونکو شیعه زائرینو او د اهل تشیع په مذهبي رسوماتو کې د مشکلاتو په اړه واوره. خبرونه هر هفته انیسا اجمل تیاروي. اوریدونکو په پرګنه خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه ومنه. داونه په خبرونه کې ایران او عراق ته د پاکستانه د تلونکو شیا زائرینو د مذهبي رسوماتو او وغیته د ورپیخو مشکلاتو په اړه خبرې کوو. د اهل تشیع سن مشران وای دوی هر کال ایران او عراق ته د خپل مذهبي رسوماتو لپاره ورسی، خو هر کال د سفر پر مهال په پاکستان کې لیوش مر مشکلاتو سره مخ کیږي. دا مشران له حکومت غوښتنه کوي چې د پاکستان او ایران په پوله د سفری اسنادو ترڅنګ دي د دوی د وړلو لپاره د گاړو او امنیتی انتظامات هم شي. د انجمن حسینیه مشر حاجی محمد کونین راته د اکتوبر په 23مه ویلی ول چې په عراق کې د اکتوبر په 9مه د مذهبي رسوماتو لپاره ګڼ شیا زائرین تللي دي. نوموړی د دې مذهبي رسوماتو په اړه وایي:
تقریباً 9 کلومیٹر مزال دے دا پیدل کربلا تے او اتلا سورے جی آخری یعنی 40 دے شلم باغ حکم 40 مریض دے آگا پوری دے تم رکھا لگی دا پیدل یو تاریخی رسم دے امام حسین علیہ السلام شہادت پیشے دے نا آگا نہ بعد دا دے عراق خال کو دا دے امام حسین 40 تب پیدل دی دینو امامان یا کم قتلے دے نا نہ آگا دستور آگا سنا تھا کئی دے 40 مریض نہ بعد بس دیا تھا اجتماع ختم ختم ہے نا مجلس وسی سینا زمین وسی سینا کفی وسی بس بیا خاتم سے بس خال بیا خپل خپل دے تو وفا چی کن دبا میں زہرین لو دیا وہ بیا نور زبان دی وگر جی کنا دے زیرا تینا دی پیرا کی سامیرا دے کازیمین دے کفی کی دی نجاب کی دی کنا دے آگا زیرا تینا تشوری چی بس اگنا بات بیا رسدہ خالق رہا پاچی
د هزارا ډیموکراټیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل بیا د دوی مذهبي رسوماتو په اړه وایي: هر کال له پاکستانه په سلګونه زائرین عراق او ایران ته ورځي او له وخت سره د دې زائرینو په شمیر کې اضافه هم کیږي، نو باید حکومت ورته خاص پام وکړي.
امام حسین علیہ السلام سلویشتم دی سلویشتم دی خاص دیو موقع جوڑ کر دی زیارت دا پارے دی زما خیال دی چی شل ملین دی زیاد کسان تا درگرد دنیا درگرد نڑی رازی کربلا لا سوال تا دوی ایک دیر غٹ غٹ مجمع جوڑی بس زیارت دا پارے دی گرد زیارت دا پارے دی او خام خواب جا دے پمنس کی گدائی گران ہم زان چکے دی ہم اور سرزی تاجران ہم اور سرزی دیر خلق نور ہم گٹ مٹ دا پارزی خو دا دا خاطر رش دیر جوڑی جی اصل هدف چی دی دی زیارت تونی دی کربلا تا دی دی دا خو دا سی خو پورا کال خلق زی یو موٹر دو موٹر درے موٹر دا سی زی و رازی محرم پمیاش کی دی رش دیر جوڑی جی محرم پمیاش کی مثلا خیرش پا دا 200 نزیاد بسانو لارد 200 دو نیم سو لاڑی کی طرح غنم زیاد لاڑی دا محرم پا وقت کی دا خاص طور پر دا امام حسین سلویشتم پا خاطر دیر رش جوڑی جی
د اکتوبر په 14مه دهلی تشیع بیلابیلو تنظیمونو انجمن حسینیه تحریک حسینی او دغه سید نور تنظیمونو مشرانو په کرمه کې یو مظاهره وکړه. دوی په مظاهره کې شکایت کاوه چې ایران او عراق ته د تلونکو شیا زائرینو شاوخه 1500 گاڑی د کویټې په علمدار او هزارا ټاون سړکونو د ډېرې مودې لپاره ولاړ ول او حکومت د ورځې په حساب سره یوازې د 1500 گاڑو قافله تفتان پولی ته وړله. مظاهره چیانو دا گلی هم کولی چې په تفتان پولی امنیتی ځواکونه د سفری اسنادو په کتو کې وخت اخلي. د انجمن حسینیه مشر حاجی محمد کونین د دې مظاهرې او د شیا زائرینو د غوښتنو په اړه وایي:
ہاں ہمیں سجاد سے دیوا دینا کرے اس اسکوٹی کے لیے میں خالق جامع کی دو بڑے بڑے مرد خان کو ریزی تھا تصدیق میں لمبا بھی تھا اور تنظیم الیکشن لیا رہی تھی پیسہ
پدیڑا د تحریک حسینی تنظیم یو مشر مولانا یوسف حسین د مظاهری رستو مشال ریډیو ته ویل چې شیا زائرین په کوټه کې د سور ورځو راهیسې دغه سی پډاګا ناستول. نوموړی وای زائرین د سفری اسنادو د چیک کولو پر مهال هم له یو شمېر مشکلاتو سره مخ کیږي.
دا پښتي ولګي په تپټونه پوری کنه نو څنګه نور دا وکړل چې پښتي لګېدلی لکه څنګه موږ راکتر اور وغه وخت کنه نو البته کلمې سره باندې پښتي لګېدلی وي پولیس والا به موجود وو وغیرہ کنه سو دا شه نظام په ایران کې شته او په هر ځای کې شته په کار ضروري د مخرور دوی محفوظ کیږي.
د هزاره ډیموکراټیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل په دې اړه وایي چې ایران او عراق ته پتلون کو شیا سایرونو کې پالمدار او هزاره سرکونو په ورځو ورځو انتظار کوونکو کې خزه او ماشومان هم شامل وو چې د خوړو اوبو او د سن نورو اسانتیاو نه لرل لوچې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شوي دي.
دا حکومت سره حکومت اصل لسوار مونږ دا مطالبه کړی دي دا ظاهرین دلته مر اولی گر سر عالمدار روڈ کی مر اولی دا پنجاب دی تیر سی را روان سی التا بندوبست نست باید دی وہ گوری چی حکومت وہ گوری چی دا دوی ویزا میزا گرد تیار دی کنه دا نو دا حکومت پنجاب کی هم دا دوی پاسپورٹونه نه گوری دلته چې راځي د ډیر خلک د ایران ویزه نه لګیدلې ته ډیر خلک د عراق ویزه نه لګیدلې دوی خوراکیان چې دلته راځي نو زمونږ باندې هم ډیر بوج دی زمونږ مسجدان ګرد ډک دي زمونږ شادي اعلان ګرد ډک دي زمونږ کورو کې دوی راځي ماشومان دي شز دي بډاګان دي د دوی لپاره د تشناب مسایل دي د اوبه مسایل دي د ډوډۍ مسایل دي د پریوتو مسایل دي ډیر مسایل دي دا ظاهرین لپاره دے گھر دورز دروازے چاہیے چی مون لمبی گو مون ڈوڈی نشتا یا اوبا نشتا یا مثلا دیر مسائل لرے مون دا حکومت دا خاص کو وار وار دا خاص کری دی چی دا ظاہرین و مسائل دا سیل کی چی دی دا پنجاب نرا چی درہ چی مستقیم ایران خواتا اولار چی نا
په بلوچستان او په ځانګړې توګه په کوټه کې د روستیو کې په شیا هزاراګانو ګڼ بریدونه او چاودنې شوي او دغه یو شمېر کسان پکې وژل شوي دي. رضا وکیل وایي د کوټې امنیتي ستونزو ته په کتو باید د شیا زائرینو ګاډي په بلوچستان کې د ادریدو پر ځای دی د پاکستان له نورو برخو څخه نیغ په نیغه ایران ته ورځي.
ډیر مشکلات دی ایف سی والا وای چې مونږ سره کم هغه جیمر چې دی سیگنل جیمر چې دی هغه جیمر 15 بسانو پورې کار کوي زیات کار نه کوي د دوی د حفاظت په باره کې ډیر پریشان یو که خدای نه خواسته یو قصه وشي بیا حکومت بدنام دی بیا ایف سی بدنام دی بیا پولیس بدنام دی مگر دا پلا دی خو مجبور شو خلک هم ډیر تر 200 to 250 زیات بسان په یو شپه دی روان کړه کوټ ته وځه درې کې نو دا ډېر خبري دلته حالات هم خراب دي خدا نه خواسته د دوی باندې یو حمله مملي ونه شي تاوان ډېر کیږي دلته هم چې دوی راځي ماشومان دي شز دي بډاګان دي هر ورځ تقریبا یو دوا زائرین وفات کېدل دلته شخوله په هزاره ډېر کې نو حکومت ته پکار دادي چې کوم مستقیم داسې تیر کې یو خو قطار هم ریل گاڑی چې دي هغه د بندوبست هم دوی کولای شي چې د نور صوبو د صوبه سرحدو
دا دا خیبر پختونخوا او دا سند او دا پنجاب نه یو مستقیم ٹرین چې و چلوي هغه مستقیم زیدان پوری ورسوي هغه آسان کار دي بشرط کې دا گورنمنٹ پوس کې گورنمنٹ دا باندې شاه غور وکړي دا بندوبست وکړي دا کارونه چې بندوبست نو دا ظاهرین مشکلات حل شي.
رضا وکیل وای حکومت د هزارا ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزارا په غوښتنه د شیا زایرینو ځینې غوښتنې پوره کړې دي خو ډېرې اوس هم پاتې دي. حاجی محمد کونین وای شیاګان هم د پاکستان وګړي دي او باید حکومت تر راتلونکي کال پورې د شیا زایرینو دا مسئلې هوارې کړي چې دا شان زایرین په اسانه خوشحالۍ سره خپل مذهبي رسوماتو لپاره ایران او عراق ته تللی شي. سینیٹر سجاد توری مشال ریڈیو ته ویل چې د شیا زایرینو د دې مسلې په اړه له مذهبي امور وزارت سره خبرې کړې دي او په راتلونکي کې به هم له اړوند ادارو سره د زایرینو د مسلو هوارولو هڅه کوي.
په دې فورم باندې یا خبره کو په فلور باندې به انشاء الله دا اوازه چې ته فیوچرز کې دا پرابلم زره نشي ډیزل خو انشاء الله دا صد دا پوری دي دا کلک پاتې دي دا لارج ان دا سکیورټي خو یا ګران مده.
اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضرور را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پوری درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
پشاک و پمستین دوارا استر کے ورلو گے کری چپ شوق و پمستین دوارا استر کے